ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. پارن پالیسي خپرونې افغانستان بیا په هغولسو هغو مهمو کړکیچونو کې راوستې دي چې نړۍ به په 2012 میلادي کال کې ورسره مخامخ وي. خپرونه لیکي له څه باندې 15 کلونو وروسته چې د امریکا په مشري ائتلاف د تروریزم پر وړاندې پراخه مبارزه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نسکوره کړه، په دې هېواد کې جګړې او سیاسي بې ثباتۍ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. طالبان پرمختګ کوي، دا قانی شبکې په لویو ښارونو کې د عملو مسؤلیت په غاړه اخلي، او د اسلامي دولت ډلې هم د یو لړ هغو عملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترس کې شی مسلمانان په نښه شوي. ظاهراً داسې ښکاري چې دا ډله په دغو عملو سره غواړي فرقه یي شخړو ته لمن ووهي. تیر کال په دې هېواد کې د وسلوالو نښتو او ورسره د ملکي تلفاتو شمیر له هغو وروسته چې په 2001 کال کې ملګرو ملتونو دا ډول پیښو ثبتول پیل کړي دي تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د فارن پالیسي په لیکنه کې افغان امنیتي ځواکونه له دې زیات کمزوري شي، د دې خطر شته چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې پراخې سیمې له لاسه ووځي او محلي او سیمه ییز سخت دریځو ډلو ته فرصت په لاس ورکړي چې ورڅخه ګټه پورته کړي. د خپرونې په وینا د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه د یو سیاسي موضوع په توګه دومره زیاته یاده نه شوه. منتخب ولسمشر ټرمپ که څه هم په کراتو کراتو په افغانستان کې د دولت جوړونې هڅو ته د شک په سترګه کتلي، دا چې دی د دې هېواد په اړه څه نیت لري تر اوسه روښانه نه دي. فارن پالیسي خپرون د ځینو هغو عواملو یادونه هم کړې ده چې د افغانستان پر دولت یې فشارونه لا زیات کړي او هغه یې کمزوره کړي دي. خپرونې د افغانستان او پاکستان په اړیکې ترنګلتیا ته په اشاره لیکي چې دغه کړکیچ تیر کال په پاکستان کې ډیر په زرګونو افغان کډوال چې د کوربه هېواد لخوا فشارونه پرې زیات شول اړ کړل چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو ستونزه لا پسې هخوا ته پراخه شوه چې اروپایي اتحادې اعلان وکړ چې 80,000 افغانان باید بیرته افغانستان ته ستون شي. د دغه پلان تر شا هم سیاسي انګیزه پرته وه، په دې معنا چې دغې اتحادې له افغانستان سره بشري مرستې په همدې مسلې پورې تړلې وې. پر دې ټولو سربیره د افغانستان اقتصادي ستونزې له مخکې د دې هېواد پر حکومت فشارونه زیات کړي وو. همدارنګه کابل چاپ ننیو ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ د افغان ولسمشر د تېرې ورځې څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر له قول لیکلي د دفاعي او امنیتي ځواکونو د وژل شوو سرتیرو کورنۍ ته په ځانګړې پام کیږي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې د سرتیرو قرباني په یو ولایت او یو کلي پورې اړه نه لري، بلکې په یو نسل پورې اړه لري چې باید درناوی یې وشي. د ملي آرمان ورځپاڼې سر مقالې عنوان دی د ولسمشر محمد اشرف غني دا اقدام ستایو. د سر مقالې د لیکوال په باور د قرباني شوي افغان سرتیرو د کورنۍ ستونزو ته رسیدګي د دې لامل کیږي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو منصوبین په کارونو کې پر ځان نور هم ډاډمن کړي، د دې هېواد دفاع په لاره کې خپلې هڅو نورې هم چټکې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د اروزګان د وکیلانو په اول لیک کې د ملا عمر زوی د طالبان د دفاع وزیر او د ایسای جنرالان اروزګان ته تللي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي دغو دوم طالب چارواکو د ایسای دوه پوځي جنرالانو په اروزګان کې له خلکو سره خبرې پیل کړې دي. د لیکوال په اند که افغان حکومتي چارواکي داسې په خواږه خوب ویده وي، نو ډېر ژر به یوازې اروزګان نه بلکې د هېواد یو شمېر نور ولایتونه هم د طالبانو لاسته ولویش. په پای کې دنیا خپلواکي ورځپاڼې د روزګان د ولایتي شورا له قول لیکلي دي که یاد ولایت ته پام ونه شي نو داعش به پکې راپورته شي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره د تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
تاسو سرلوړی اوسئ آشنا صاحب، زه هم په خپل وار باندې تاسو او درنو اورېدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او خوشحاله وي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده جناب شریف صاحب. داسې راپورونه ورکول کېږي چې 2018 کال د افغانستان دپاره به سخت کال وي، چې د یوې لوري د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، د بلې لوري د روسانو ملاتړ طالبانو څخه، همدارنګه د امریکا او د روسانو جنجالونه د افغانستان په اړه. د دغو ټولو ننګونو په موجودیت کې تاسو د افغانستان د امنیتي حالات په راتلونکي کې څنګه څیړئ؟
په هغه څه کې چې شک نشته دی آشنا صاحب، د افغانستان مسأله د تیرو کلونو په پرتله به په 2018 کال کې لا هم پیچلې وي، او حتی په افغانستان کې به نړیوال لوی ځواکونه لکه امریکا او د امریکا په وړاندې روسان به دلته مخالف لوري او مخالف سیاستونه ولري، او د دې سره سره په داخل د افغانستان کې هم د داعش د وسلوالو راپورته کېدل، د هغوی خورېدل او ځینو داسې سیمو ته رسېدل چې هلته ښایي د افغانستان وسلوال ځواکونه ونشي کولای په اسانۍ دوی مات کړي او د پولې یوې خوا او بلې خوا ته اوړي. او د دې سره سره په خوا کې په داخل د حکومت کې هغه ورته او غیر متجانس سیاست چې د مختلفو لوریو ترمنځ دی، یو نظام قوي او مرکزي نظام لا هم واکمن نه دی. زه فکر کوم چې 2018 کال به د دغسې لویو تضادونو په بهیر کې یو سخت کال وي د افغانستان لپاره، لیکن که ته هم یعنی زه په دې هیله مند یم او امیدوار یم چې چیرې افغانان د خپلو اولویتونو ته په کتلو سره او خپل وطن په لومړیتوب او د خپل وطن د غوښتنو سره سم حرکت وکړي. زه فکر کوم چې دغه ګواښونه به تر زیاتې کچې پورې بې اغېزې شي، خو بیا به هم یو څه ننګونې وي، سختي به وي، لیکن افغانان باید یو بل ته لاسونه ورکړي او پرې نه ږدي چې دغه نړیوالې او سیمه ییزې توطیې د دوی ورورولي له منځه یوسي، او یا هم د دوی په کور کې د غم او ویر ټغر د اوږدې نورې مودې لپاره خپور وساتي.
همدارنګه د روسیې ملاتړ د طالبانو څخه او د هغو سره اړیکې د څنګه څړي، آیا دا د افغانستان د بهرني سیاست ناکامي ده، او که نورې لتونه لري چې روسان اوس د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي؟
افغانستان د دولت بهرنۍ پالیسي یا بهرنۍ سیاست تر اوسه پورې له لومړي سره چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر دې اوسه پورې داسې یوه پالیسي نه وه چې هغه دې د افغانستان په ملي ګټو ولاړه وي. تر زیاته بریده پورې دا د بهرنیو د خوشحاله کولو او یا د نه خفه کېدو په نیت باندې به جوړېدله. دا به د یوه وخته تر بل وخته پورې اوښتله، او ځینې وخت به حتی د یو وخت کې مثبته او په بله وخت کې منفي هم وه. همدغه پالیسي وه چې موږ ونه توانېدلو تر دې اوسه پورې د بهرني سیاست او د بهرني اړیکو په ارتباط باندې د افغانستان دوست او دښمن تعریف کړی شو، د افغانستان د اولویتونو او غوښتنو په اساس باندې خپله بهرني پالیسي وټاکلی شو. او د دې سره په خوا کې نړیوالو ته دا ثابته کړو چې افغانان کولی شي یوه غښتلې یو مخې او کلکه بهرنۍ پالیسي ولري. زه فکر کوم د همدغه ظوف په خوا کې ځینې نور علتونه هم وو. یو د هغې علتونه دا وو چې افغانستان د اشرف غني په مشرۍ باندې وکولی شول. زه فکر کوم چې د پاکستاني پالیسي تر زیاته بریده پورې په ګوندو کې او یا په نړیواله کچه هغه دوه مخیره سواکي چې دوی به پخوا په هغې کې ښه غښتلې مخکې تلله او چا یې مخه نه نیوله. اما کله چې دا مسله په دغه شکل باندې شوله، پاکستانیانو هم هڅه وکړه چې د چینایانو روسانو په مرسته باندې یو بل لوری رامنځته کړي چې د امریکایي پالیسۍ یا د غربي پالیسۍ په مقابل کې په افغانستان کې ځای ولري، او د هغې د پالیسیو په ضد باندې خپلې تخریبي پالیسۍ او هغه پلانونه چې تخریبي شکل ولري د دې په ضد باندې طرحه کړي. زه فکر کوم پاکستانیان په دې باندې وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ باندې د کلونو کلونو نه وروسته د روسانو سره مشترک پوځي تمرینات وکړي، او بالاخره د دوی استخباراتي کړۍ دومره روسانو ته نږدې شي چې روسان د طالبانو سره نږدې کی او د دې په خوا کې روسانو هم د تلوالتیا درلود چې هغه سیاست یا هغه مخالفتونه چې د امریکانو سره په سوریا کې وو په ځینو نورو سیمو کې وو په اقتصادي موضوعاتو په نړیواله کچه پر نفوذ باندې وو دلته د امریکانو نه خپل غچ واخلي او د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي د دوی سره د دوی بل د ائتلاف غړی په سوریا کې ایران دی ایران هم په ډاګه اوس وایي چې دوی د طالبانو د تحریک سره اړیکې لري او په دې ارتباط له هغوی سره ځینې پلانونه شته دي نو اوس دا یو بل قطب دی چې رامنځته کېږي زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت لپاره به 2018 کال یو سخت کال وي او د دې لپاره به مختلف لوري وي د هغوی سیاسي توازن ساتل به په پام کې وي او د دې سره سره به دوی په داخل د هېواد کې هم د ځینو خاصو امنیتي ننګونو سره مخ وي چې له یوې خوا طالبان او له بلې خوا د داعش ډله به د دوی په ضد باندې جګړه کوي نو وبه کتلی شي چې د دوی دغه تر اوسه پورې خبرې چې دوی آماده دي او په دې باندې توانېږي چې د خپل ملک دفاع وکړي چې د ژمي په تېرېدو به دوی څنګه وکولی شي چې افغانانو لپاره د امنیت په ساتنه کې غښتلي او کامیاب او بریالي راوځي او یا دا چې یوازې د دوی خبرې او ژمنې به تشې ژمنې وي او افغانان به له ناخوالو او مشکلاتو سره مخ شي
داسې ویل کېږي چې افغان چارواکو د طالبان دپاره غواړي چې یو د امن زون جوړ کړي او دوی د پاکستان څخه را جلا کړي تاسو د دوی دغه پالیسي څنګه څېړئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د پاکستان د نفوذ څخه خلاص کړي
تر اوسه پورې داسې عقیده نشته ده چې دغسې یو رښتینې طرحه دې وجود ولري چې دغه وسله واله ډله په تمامه معنا د پاکستان له نفوذه خلاصه شي او په خپل شکل باندې یا په خپلو اړیکو باندې د دوی له روسانو سره وصل شي خو داسې ګنګوسې شته داسې اوازې وي چې ځینو شخصیتونو د طالبانو په اسلامي تحریک کې غوښتل چې له پاکستانیانو لرې شي او دغه لرې کېدل د دوی لپاره یوازې د بدیل پسې په لټه کې وو او هغه بدیل ډېر دغه څېړونکي چې اوس په دغه اړیکو باندې بحث کوي هغوی وایي چې دا یو ښه فرصت دی چې طالبان له پاکستانه جلا شي او له روسانو سره اړیکې قوي وي او یا د دوی په مقابل کې له ایرانیانو سره اړیکې قوي شي لیکن که دا هر لوری وي د افغانانو په نظر باندې او د افغانانو لپاره زه فکر نه کوم چې دا د یوه داسې طرحه وي یا داسې یوه سیاسي تګلاره دي وي یا داسې یو سیاسي بدلون دي وي چې په هغې باندې د افغانانو راتلونکی ښه شي بلکې مسله نوره هم پیچلې کېږي او ښایي ځینې نورې ډلې جدا کړی شي او سیاستونه مخالف کړی شي په طالبانو کې د درز اچولو کوشش وکړی شي او لکه څنګه چې مخکې هم د عبدالمنان نیازی په مشرۍ او د محمد رسول په مشرۍ باندې د طالبانو له تحریک نه ځینې کسان جدا شول او د هغې نه وروسته یا د هغې نه مخکې هم ځینې درزونه وو دغه درزونو ته به نور هم زور ورکړی شي او مسله به نوره دومره پیچلې کړی شي چې په اسانۍ بیا د افغانستان د مسلې د راټولولو او حتی دا مسله به د سیمه ییزو استخباراتو په لاس کې نه بلکې د نړیوالو استخباراتو له توان او له کنټرول او له رښتینې راقابو کولو نه به ورو ورو وځي او فکر نه کوم چې په داسې شکل باندې پاتې شي چې هغه دې په اسانۍ باندې بیا کنټرول کړی شي او یا دې په رښتیا باندې د هر لوري له استخباراتي یا بهرنیو تمویلوونکو لورو سره اړیکې پیدا کړی شي یا د دوی تار پیدا کړی شي چې دوی له چا سره وصل دي
همدارنګه د امریکا د مشرتبه بدلون او د هغه تاثیر پر افغانستان تاسو څنګه څېړئ په خاص توګه د ترامپ نوې تګلاره به د افغانستان په اړه څنګه وي
د امریکا د نویو مشرانو او په ځانګړې توګه د ښاغلي ترامپ پالیسي به د افغانستان په ارتباط باندې تګلاره زه فکر نه کوم چې دومره لوی بدلون پکې راشي یوازې د ده بدلون ښایي په هغه ځایونو کې وي چې کومې طرحې چې د امریکایانو او افغانانو ترمنځ مشترکې طرحه کېږي د هغې د عملي کولو لپاره او یا د هغې په مقابل کې د خنډونو د راپورته کېدو په وخت کې ښایي د دغه سړي پالیسي د افغانستان په ارتباط تر اوباما غوڅه وي څرګنده وي او په ډانګ پیل وي او زه فکر کوم چې که چېرې دغسې یو بدلون په رښتیا هم د افغان امریکایي اړیکو په بهیر کې رامنځته کېږي او افغانان خا ذكي او شيارة باليسي ولري ده فكر كومة دا دا افغانان بقدر تمام ايدلايشي خو كتير دغا مسألة بدات شكل باندي لما خلري كو لبرا كوشش وشي شي اغا دي دا امريكايان و روسان تفاهم دا افغانستان پرتباط باندر عمان ستاكي دا دوی ایگاتی دا خواندی کلشی پا دی ارخ که بخایی دا مو دس الاسطراولانی ونه لروش اغا از مو دا ملی حاکمیت تاو دا ولس نفار جتاوریوی بلکه بیا با دا افغانستان پا سر بانده دا دولوی زواکون ترمان سودا کیزی دا افغانستان تول استقرار و ارزخت و وجود و امنیت و دلتا دا سر سمکی دا راتاگ لپاره با طول مسئله دا بحرانه سوداگری لپاره دا یلابی پا شکل بانده دیو بل پولان دی کتا و پور تا کیگی لیکن زدچی فکر کهو ما تر وسط کنه و دلتا هم دا امریکایی سفیر سرگنده و نتصره و گوری یعنی دا سلوی بدون خیران نشی او مهم بدایی چه دا امریکایی پاوزیانو پا پاتکی دلو او یا پا لازیا تولو یا پا کماولو که با دخاغل کرام پالیسی پا هغا شرایط و هغا حالاتو بانده ولاروی چه پا افغانستان که رامنسته کیگی او دلتا اشتا قماندانان هم بانده نظر دی نو خیلی بسی لوی توپیر یا لوی بدلین پا امریکایی داریستی دا افغانستان پرتباط بانده رامنسته نیست
تاسو مخکې د ایران یادونه وکړله تیره ورځ ولسمشر د موسا شفیق د سمینار په غونډه کښې دا وویله چې هغه به بیرته هغه معاهده چې د ایران سره پخوا لاسلیک سوې وه د هغه تطبیق کړي ستاسو د نظره دغه معاهده څه ډول وه او څنګه کیدای سي چې په اوسنیو شرایطو کښې دا تطبیق سي
که څه هم زه د دغې معاهدې یا د دغه تړون په جزئیاتو باندې پوره خبر نه یمه لیکن هغه څه چې په دغسې یوه تړون پورې چې هغه د دواړو هېوادونو په منافعو د دواړو هېوادونو په ګټو پورې تړلي وي زه فکر کومه چې یو تړون تر هغه وخته پورې د خپل حقوقي حیثیت لرونکی دی چې دواړه اړخونه دواړه تړون کوونکي او دواړه ژمنه کوونکي ورته متحد پاتې شي ژمن پاتې شي اما کله چې په هغې ارتباط باندې چې دوی دواړو تړون کړی وي بدلون پکې راځي دغه بدلون باید د دواړو اړخونو په خوښه رامنځته شي او په داسې شکل رامنځته شي چې د دواړو اړخونو ګټې پکې تامین وي لیکن ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو تړون یو اړخ ته په تمامه معنا زیان رسوي او یا یې په ګټه نه وي نو د تړون یو بل لوري ته د خبر ورکولو او اطلاع ورکولو په اساس باندې له منځه وړي که څه هم دا باید د تړون په متن کې ځای پر ځای شوي وي او یا د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره په خوا کې او د هغې په رڼا کې او د هغې د احکامو په صراحت کې داسې یو شکل ورته د تغیرولو یا بدلولو یا تعدیلولو لاره وکتلی شي چې لږ تر لږه د افغانستان د راتلونکي لپاره کومې ګټې چې د افغانستان او کومې غوښتنې چې د افغانستان د واقعي وضعیت په ارتباط باندې افغانستان نه راپورته کېږي افغانستان یې غوښتونکی وي هغې ته په پاملرنې سره دغه بدلون رامنځته شي او د افغانستان غوښتنې پکې ځای پر ځای وي د افغانستان ګټې پکې ځای پر ځای شوي وي او په داسې یو متقابلو احترام اړیکو باندې چې د دواړو لورو خوندیتوب پکې وي د دواړو لورو ګټې پکې وي دا تړون ته افغانستان لپاره ښایي کومه لویه ضایعه نه وي
تیره اونۍ د افغانستان د اساسي قانون د جوړېدو کلیزه وه په دغه لمانځنه غونډه کې ولسمشر پر بعضو مسایلو خبرې وکړې همدارنګه اجرایي رئیس بیا پر پارلماني نظام باندې ټینګار وکړي ستاسو د نظره اول دغه قانون اساسي یا په افغانستان کې تطبیق سوی دی او په دغسې حالاتو په اوس شرایطو کې تاسو پارلماني نظام څنګه څېړي
زه فکر کوم په دغه غونډه کښې چې دواړه ویناوې ما واورېدې او یا د دواړو طرفونو نظرونه ما ولیدل او ومې اورېدل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د اساسي قانون زیاتې مادې تر اوسه پورې تر پښو لاندې شوې دي او د دې په خوا کې که چېرته په دغه شړېدلي حالت کې په دغه حالت کې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی موږ د اساسي قانون تعدیل وغواړو او د اساسي قانون د تعدیل په خوا کې پارلماني نظام وغواړو ګوره یا موږ تر اوسه پورې په ریاستي نظام کې ونه شوای کولای چې تقریبا منسجم تر یوه مشر لاندې ټول مسائل دي. په دې شکل موږ تر اوسه پورې ونه شوای کولای، که څه هم دا پوره ریاستي نظام هم موږ نه لرو، یعنی تقریبا شبه ریاستي نظام دی. په دې نظام کې هم موږ ونه شوای کولای چې د افغانستان یوه قوي مرکزي اداره رامنځته کړو، او د دغې قوي مرکزي ادارې په خوا کې بالاخره د دغې مرکزي قوي ادارې اغیز او د دې قوي ادارې مکمل کنټرول او سیطره د هېواد ګوټ ګوټ ته ورسوو. که چیرې دا مسئله په پارلماني نظام بدلېږي، دغه شنل کېدل او په اصطلاح له یو بل نه لرې کېدل او متنوع سیاستونه او مخالفتونه به نور هم فرصت ورته ورکړی شي چې د افغانستان نظام نور هم تضعیف کړي، نور یې هم له مرکز نه وشکوي. زه فکر کوم اوس موږ د یوه قوي مرکزي نظام ته ضرورت لرو، هغه هم ریاستي نظام ته، تر څو وکولای شو اوس د دغې ناخوالو نه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو لګي ووسو، ملت لږ د آرامۍ سا واخلي، او له هغې وروسته ولس په واقعي ډول باندې دغه فیصله بیا په خپله وکړي چې د هغې نه وروسته دوی ریاستي نظام غواړي او که بېرته پارلماني نظام غواړي. ځکه دغسې وخت کې چې موږ له نورو ننګونو سره مخ یو، دا مسایل هم که راپورته شي، زه فکر کوم د فائدې په ځای به یې ولس ته، د افغانستان امنیت ته، د افغانستان بهرنۍ پالیسۍ ته، او د بهرنیانو په وړاندې د افغانستان اهمیت ته ښایي دا ضرر وکړي، نه دا چې ګټه ورته وکړي، بلکې لا به هم د افغانستان شته نظام ویشلی ښایي او د افغانستان شته نظام به ناکام ښایي. زه فکر کوم همدغه ریاستي نظام تر اوسه پورې یو مناسب نظام دی، او د دې په ښه والي کې باید کار وکړی شي، نه دا چې دا تبدیل کړی شي، د دې په ترمیم کې باید کار وکړی شي، او د دې په هغه پالیسیو کې چې هغه مشکلات لري د هغې په تعدیل او د هغې په سمون کې باید کار وکړی شي، تر څو بالاخره موږ وکولای شو یو داسې نظام ولرو چې هغه د ولس د اړتیاوو، غوښتنو او اولویتونو رښتینی حامی او رښتینی تطبیقونکی او رښتینی ژغورونکی وي.
تاسو د مرکزی نظام نه یادونه وکړله، په دا وروستي وختونو کې د تمامد نورو د ارګ ترمنځ بعضی مسایل موجود و چې هغه ویل چې پر عبدالله نور اعتماد نه لري، او غواړي چې د ولسمشر سره مستقیم خبرې وکړي د قدرت په اړه. تاسو دغه مسایل څنګه څېړئ چې دوی د دغو چنو څخه یا د دغو سیاسي معمولو څخه هدف څه دی؟
لا لومړی سره دا معلومه وه چې کله انتخاباتو نتیجه اعلان شوه، د انتخاباتو پایله ولس واورېدله، ولس په دې پوهېده چې څوک کامیاب دي. لاکن په هماغه وخت کې د ښاغلي اشرف غني ټیم لویه غلطي دا وه چې د غدارو کرغیړنو امریکایانو په مشرۍ باندې دغه ناجوړه دغه کرغیړنه نسخه چې د ملي حکومت نسخه وه په ده باندې وتپل شوه، او د ده سره یو کاري ټیم چې هغه هم اکثریت بې تجربې ټیم وه، او تر زیاته بریده پورې د هغه د ګواښ په ژبه کې دوی وویرېدله، او سمدلاسه دوی ځینو داسې تنازلونو ته تیار شول چې په سیاسي ډګر کې د افغانستان د ولس ټول مسیر له مشکل سره مخ کړ. دغه د ملي وحدت جوړجاړی وشو، بالاخره په دغه جوړجاړي کې اوس موږ د داسې یو حالت سره مخامخ یو چې نه ملک په حقیقي ډول پرمختګ ته پرېږدي، ونه ملک له نظام بدلېدلو او یا په اصطلاح د یو بل چا د رامنځته کېدلو لاره هوارېږي. ښاغلی عبدالله او د ښاغلي عبدالله ټیم په ډاګه باندې دا چې دي وایي چې هغوی قدرت غواړي، او هغوی وه د واګې په لاس کې ورکړی شي، او د هغوی د اول سفر نه او د مخکې نه هیله دا وه چې د ولس په مرۍ باندې پل ورکېږدي، او یوازې د ګوبک او د سمت او د یډالګۍ د ویش په اساس باندې دوی ته چوکۍ وویشلی شي. همدغه زاړه خماران چې تر پرونه پورې د ولس لورولی، دا بیا هم د دې ولس په مرۍ او د دې ولس په شعاک باندې حاکم وي، او د دې ولس نورې وینې وزبېښي، او بهرني استخبارات چې څه ورته وایي هغه بالاخره په دې ملک کې عملي کړي. زه فکر کوم چې دغسې یو بد حالت چې افغانان دې نور ته پوزې راغلي دي د منلو نه دی، او ډېر وخت دغه چڼې یوازې د دې لپاره وهل کېږي چې په هغې کې د تنظیمي او یا سمتي غوښتنو مسائل مطرح شي، او د دې نه پرته په کې په رښتیا هم د ولس د نیکبختۍ او د ولس د خوشحالۍ لپاره داسې څه شی تر اوسه پورې نه دي نغښتي چې په هغې د ولس ته ښېګڼه، په هغې د ولس ته ښه راتلونکی، او لږ تر لږه په هغې باندې د ولس ته امنیت او سوله راشي.
همدارنګه په دا وروستۍ کې یو شمیر جنګ سالارانو یا نورو د یوې لورې په کونړ کې د چاتراشو د لرګیو غلاوې شروع کړې دي، او د بل لورې داسې ویل کېږي چې په پنجشیر کې د سلاو تجارت او همدا د یورین تجارت روان دي، او همدارنګه زمردو نورې خاصې ډبرې چوري. تاسو د دغه هیلت څه بولئ چې دغه آیا د دولت ضعف دي او که نورې علتونه لري؟
دغسې کارونه یا دغسې کړنې له پخوا روانې وي، او له پخوا د دې لپاره داسې کلک فار نه رامنځته کېد، رښتینی کنټرول نه رامنځته کېد، او بهرني لوی هېوادونه هم د دې تر شا ولاړ دي چې د افغانستان شتمنۍ چې په هر شکل لوټ کېږي باید لوټ کړی شي. زه فکر کوم په دې کې د دولت ضعف هم موجود وه، د نړیوالې ټولنې رښتینی ملاتړ هم نه وه، او د دې سره سره ولس لا تر اوسه پورې د خپلو شتمنیو په ارتباط باندې د ملي فیصلې او خپلواکې فیصلې د کولو صلاحیت نه لري، او تر اوسه پورې هم د ځینو زورواکانو یرغمل دی، او هغوی چې څه غواړي هغه د افغانستان په ولس باندې کوي، د افغانستان د ولس په شتمنیو باندې کوي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې افغانان هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې د دغه زورواکانو او د دغه دارمارانو لا اصلي منګولو د خلاص کړی شي، نړیوالې ټولنې په شکلي شکل باندې ځینې شیونه وکړل، اما په واقعي ډول باندې د افغانستان د ولس د نیکبختۍ او خیر او ښېګڼې لپاره داسې ګامونه نه دي اوچت شوي چې د هغې ګامونو پایله دې د دوی په رښتیني ژوند کې محسوسوي، او یا د لږ تر لږه د دوی راتلونکی د دغه دانمارانو او د دغه وینه خوړونکو نه خلاص شوی وي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ښه نظر ګټورو خبرو او معلومات نه مننه، تاسو ته زیات برلتبونه غواړم. مننه، د خدای په امان.